نمونه و د دې تخلصونه نمیشي. له شاغلي نظری سره مو د دې کتاب او دې موضوع په باره کې مرکه کړې ده. دای په سر کې راته وایي چې ولې د داسې کتاب تالیف ته مټې راونغښتې.
اول عامل دا و چې زموږ زمان نوکې د پخوا زمانو څخه توپیر کړی دی. پخوا زمانو ځان ته خپل د هغې زمانې سره مطابق نمونه درلودله، او چې ماشوم به اوس نو په دوهمه درېیمه ورځ سړی راوستی، ملا به راوستی، هغه بیا په غوږ کې اذان وروکوي او بیا به یو نوم باندې کښېښوه. خو وروسته دغه سیسټم خلکو ته ډېر د قناعت وړ نه و. ملا راتی د ماشوم په دغه کې اذان ورکاوه او یو نوم به هم پر کښېښوي، لیکن خلکو بیا په کور کې هغه بل شی بلی. د مثال په ډول ملا به غلام احمد نوم پر کښېښوه، خو خلکو په کور کې هغه بیا بریالی باله. د افغانستان خلک خصوصا په پښتنو سیمو کې، چې زما معلومات دي، البته زه په ځینو نورو سیمو کې بشپړ معلومات نه لرم، لیکن خلک به نه پوهېدل چې دا نوم د کوم ځایه واخلي. په دې خاطر به تکرار تکرار نومونه یو پر بل شول، او محدود صاحب یې درلودله او وخت به یې هم ډېر لږ درلودی، ځکه ماشوم چې پیدا سي خو نو باید په یو دوه درو ورځو کې نوم باندې کښېښول سي. دا یو مشکله وه. بله مشکله چې ما په ژوند کې ولیدل د ډیرو خلکو، زه اوس هم په دې باور یم چې په سلو کې د شپېتو خلکو خپل نمونه نه دي خوښ، او دا هم په دې جریات تصادفي پرېښول سوي دي، او یا داسې دي چې د خپلې زمانې او د خپل حالت نمونه نه دي. دریمه خبره هم په دې کې وه چې د تخلصو په پروسه کې هم هر وخت داسې ستونزه وه. زلمی به ځوان سو په مکتب کې به لس دولس سمته ورسېدی، یا به څه د ادبي کارو، سیاسي او اجتماعي ژوند سره سره کار سو، او ورسته به چې ځان ته یو تخلص انتخاب کړي. محدود به داسې وه چې د یو مشهور سړي زوی بو تخلص به معلوم و. مثلا پلار به استاد رشاد و، نو د زامونو تخلص به معلوم و. لیکن ډیری به داسې وه چې د یو تخلص پسې ګرځېدي، نو چورت به ووا چورت به ووا چې شي نوم کښېږدي. مثلا ول زهیر تخلص ږدم، دا بیا خوښ سو. خو سبا چې بیا کتل زهیر به یو بل شاعر و، لویسنده و، لیکوال و، بل سړی و. بیا په دې ستونزه سر راخته و، بیا به دا نوم اخستی بدلاوه. بیا ما هم خپله یو وار دوه واره په ژوند کې تاسې دغه بدل کړی،
تخلص بدل کړی دی.
نو په دې سلسله کې ما پر یو کار شروع وکړه، او تقریبا په عیسوي حساب په 1900 کال کې زه په کویټ کې په یو حالت کې واقع وم. په هغه ځای کې ما د مصر و یو امام اعظم ته مکتوب نوشته کی چې هغه د هغه ځای د پوهنتون رئیس و، او په حنفي شارع کې د فتوا حق دلودي او تر اوسه هم لري. دا سم د نمونه پوښتنه وکړه چې دغه نمونه نو څنګه دي، دا د اسلام سره، د مذهب سره، د عنانات سره څنګه اړیکه لري. هغه ماته ولیکل، په هغه وخت انټرنیټ دا خبرې نه وې، خطونه و. دا ماته دا خط را نوشته کی ویل چې نوم د ملت او د قوم منچکوي سیمه ییزه مسله ده. د اسلام سره هیڅ ډول اړیکه نه لري، فقط په یوه حالت کې د اسلام سره اړیکه لري چې ځتی اسلامي نمونه به نه ایښول کیږي. ډول مثلا پیغمبر داسې نمونه لات و منات و عزا و، چې د هغه وخت د بوتانو نمونه وه، خصوصا د ښځو بوتانو نمونه وه، دا به وینې نه ایښسړی.
یا ځینې کسان دي د اسلام په تاریخ کې ډېر غندل شوي دي، کنه لکه شداد و نمرود.
نو په دې باره کې ما کوشش وکړی چې د نمونه یو لیست جوړ کړم، او هغه د کتاب د پاره هم نو دا مې راټولول، او زما منبع هم زیاتره د شاعرانو کتابونه و، د لیکوالو کتابونه و.
ښاغلی نظری، کتاب جوړولو نیت هم په اوله کې نه و، نو بیا د څه لپاره راټولول؟
خو ذوق مې دا و، ځینې پروژې اکثره کېدای سي چې په سر کې د کتاب په شکل نه وي. مثلا ما به د شپون صاحب داستانونه لوستل، او کله کله چې به یو لنډ ښکلې سمه جمله رالل، هغه به مې ځینې نوشته کړل د نوم په حیث به مې کړه. یا به مې مثلا
ټوله جمله به دې نوم کړه،
یو کلمه، یو
جمله کې به یو کلمه،
او هغه ته مې خپل سټنډرډونه ایښي وو. مثلا هغه سټنډرډ دا و چې باید اول پښتو وي، که پښتو نه وي ډېر باید مرواج وي، لنډ وي، مانادار وي. دغه ټوله معیارونه مې ورته ایښي وه. ډېر اوږ نوم، بې معنا نوم، او بل بده معنا ځینې ونه ایستل سي. مثلا ملا موش کلام، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان د دورې یو ډېر ستر عالم و، او موش کوم تاسو پوهېږئ چې خوشبویه ماده ده چې وایي د هوسۍ د یا د چین د یو هوسۍ د نو څخه یا د نو د یو برخې څخه پیدا کیږي. اما په کندهار کې د هغه اصطلاح داسې وه چې دا مشک بیا نه ویل، مشک بیا ویل. نو سړی چې بیا مشک نوم پرې ایښی و، هغه به مشک سو. او مشک اغه ځکه دغه ته وایي چې شلومبی او بابا سقوانه پشکی کې دغه کوله. نو په دې خاطر ما په دې کې هم داسې کوشش کړی دی چې اغه نمونه
چې زمینی ډول هم
بعده معنا ځنی و نخسته سي په یو کلتور کې د خلکو په یو فرهنګ کې. مثلا ما داسې نمونه ولیدل زما ځینې دوستانو مثلا په جرمني کې او په امریکا کې هم در ما در مخه ځینې کتابونه لیکلي دي په هغه کې هر څه چې پښتو و هغه یې راټول کړي دي او دې چې نه دي کتلي. مثلا ما د یو دوست په د نمونه په کتاب کې ولیدل چې ول مامته لور کښېږده. لیکن د دې خبرې غلطي په دې کې ده چې مامته په هر ځای کې خصوصا زموږ د کندهار په پښتو کې د مزرعې یا کښت هغه ځای ته وایي چې معمولا پر سړکانو بازارو وي او خلک ورځي هلته د رفع حاجت دپاره. نو داسې یو نوم څنګه سړی باید پر یو لور باندې مثلا کښېښولی شي.
د نومونو مختلفو اړخونو ته تاسې توجه وکړه. د خلک چې دي ګمان کوم تر ډېره حده پورې همدا اصول چې تاسې وضع کړي دي دغه ته په شعوري یا لاشعوري ډول پام هم کوي. اوس ګوره ما هلمند نوم اورېدلی دی یو چا به ممکن شي. اباسین نوم خو مې ډېر اورېدلی دی لیکن کوکچه هم یو دریاب دی. کوکچه نوم نشته. معلومیږي چې دلته بیا لغه آهنګ سره خبره تړلې ده. مرغان دي د ګربت نوم شته د باز نوم شته درسته ده چې دا
زمري نوم شته
د زمري نوم شته لیکن ځینې نور نومونه چې دي هغه به بده معنی هم نه لري لیکن داسې په غوږو به شنه لګي شي هغه نوم به بیا خلک نشدی. دا خوش
خوش
خوش خوش معنی لري لیکن چې ویلیکه بیا خوش ته هم ورته دی بیا هغه خوش به ښه معنی نه لري. خلک بیا دې شي ته یو قسم پام کوي داسې تر ډېره حده پورې. ګمان کوم دغه معیارونه تاسې یعنی هم د آهنګ معیار هم هغه معنی سه احتمالا که لږ څه څوک بل رقم تعبیر کړي یا ضمني معنی بده وي او هغه بده نه وي تاسو دغو شیانو ته نور ډېر کتلي دي؟
ما دې ته هم کتلي دي. مثلا زموږ په ډېرو ځایو کې پر پښتنو کې پر یو سړي باندې شاجي نوم ایښوول شوی دی. شاجي شاجي خان او دا په ډېرو ځایو کې عادي مرواج نوم دی. خو کله چې خلک مهاجر شوي دي خلک چې کابل ته راغلي دي مثلا په پارسي ژبه کې شادي یا شین په کندهاري تلفظ سره نشي تلفظ کولی. دی اکثره شین تلفظ کوي نو یې شادي تلفظ کوي. خو کله چې شادي ته ولاړ شي بیزو ځن جوړیږي.
ښاغلی نصري تاسې په خارج کې اوسئ له ډېرو کلو راهیسې او تاسې اشاره وکړه چې ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي د نومونو او هغه هم دغه هغه لیکوال چې په افغانستان کې اوسي هغو نه دي لیکلي هغه افغانان چې په بهر کې اوسي هغو لیکلي دي په امریکا کې یا په اروپا کې. څنګه دا خو به د مهاجرو افغانانو یو خاص پرابلم هم نه وي چې د دوی ماشوم دنیا ته راسي چې دوی له خپل کلتور بیل شوي دي نو ارې عقل هغه د نوم په ذریعه خو باید له خپل کلتور سره یو رابطه ولري.
دا به وي لیکن خو یوه خبره داره چې په خارج کې اول د څېړنې امکانات تر داخل ډېر دي. په داخل کې دا یو ضرورت دی د یو کسبي خلک دی اکاډمۍ خلک یې پکې هلته د خلکو ژوند چې نوکي مسؤون دي دا ډېره د یو شخصي اصطلاح ذوق او شوق مسله پکې کې مطرح ده. لیکن کارونه باندې سوي دي هغه خلک هم یو څوک چې زه پیژنم په امریکا کې هغه بابای نومیږي هغه د کندهار دی. بل څوک هم فکر کوم چې د مشرقي یا د دې دی په جرمني کې دی کتابی لیکلی دی په فرانسې کې هم یو سپینږری چې په قوم احمدزی او د کلو کلو څلته اوسیږي هغه یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې لیکلی دی. خو زما کتاب تر ټولو څخه زما په اند البته دا دی چې ډېر د میز عملي کتاب دی په داسې حال کې چې د هغو هغې یو ډول تحقیقي او د څېړنې کتابونه دي. مثلا عربي نمونه مثلا ما عربي نمونه غره وړي چې چیز موږ په کلتور او ادبیاتو کې هر وخت ول لکه لیلا لکه مجنون سکینه مثلا غزنفر مثلا او بل په دې کتاب کې ما ځینې میکانیزمونه هم پیشنهاد کړی دي. غزنفر صاحب که مثلا د سړي خپل نوم هم هتا نه خوښ چې مور پلار پرې شي دي هغه هم اړولای شي. مثلا ما سليمان لایق په دغه مقدمه کې مثال ورکړی دي. د ده نوم نه سليمان دي تخلص وی البته لایق دي خو ده خپل نوم نو خوښ دی هلته ما راوړی دي چې شي مجدد دی
غلام مجدد
غلام مجدد دی خو دا چې ده نو خوښ ده البته حق دی. ده یو ځای چې تخلص شاو نوم یې مر سره بدل کی ده هغه څخه سليمان او لایق شه شاو. یا مثلا ده دری شاعر واسف باختری ده ده نوم واسف نه دی ده نوم ماما شاه دی خو ده ماما شاه نو خوښ کله چې باختری تخلص شوی خپل نوم یې واصف ورسره راوړ. اوس ټول خلک دی واصف په اختري بوري.
ښاغلی نظري، تاسو د نومونو له موضوع سره په هر حال دلچسپي لرئ، او د دې دلچسپۍ لوی ثبوت هم دا دی چې په دې موضوع دا د 350 مخه کتاب لیکلی دی، لوی کتاب دی. تاسو یو وخت په افغانستان کې ژوند کوو، څو لسیزې پخوا، مثلا 40 کاله پخوا چې تاسو وی په قندار کې یا په کابل کې، زه نه پوهېږم. او اوس چې دا دی بیا په افغانستان کې یاست، یا له افغاني ټولنې
سره
غواړئ چې ژوند وکړئ، په دغه دوران کې په نومونو کې څه تفاوت وینئ؟ په دغو دوو دورانونو کې
ډېر تفاوتونه راغلي دي. مثلا په 40 او 50 کلو کې پخوا به مثلا په ښځو نومو کې یوازې بی فاطمه او بی عائشه او بی داسې نومونه وه. وروسته نومونه راووتل چې نوکې مودرن تر وه. مثلا د کریم څخه بیا کریمه جوړ کړه، د شفیق څخه بیا شفیقه جوړ کړه، د فوزیه راووتل. سره د دې چې عربي به سونه بیا دلودل، لیکن ډیر باغ سي دغه نو، یعنی نوې سټرکچر او نوې ساختمانه په استلا دلودي. نو دا کریمه او فوزیه او دا نومونه راووتل. وروسته بیا نور نمونه را ووتل چې هغه ډېر ښکلي نمونه وه. مثلا زرلښت را ووتل چې پخوا نه وه، زرپانه را ووتل. او حتی مهمه دا ده چې دغه رقم نمونه دستي درې ژبې ته ولاړل. ما په سلهاو د درې ژبې نجونې لیدل دي چې زرلښت یې نوم متعدي به زرلښته بلل. ما چې هم دلته هر نوم راوړی دی، دا مې ورته ویل دي که په درې ژبه کې دا نوم کښېښول سي یا په درې ژبې ماشوم باندې کښېښول سي، نو تلفظ به د پښتو څخه څه توپیر ولري. مثلا زرلښت به زرلښت وي.
ښاغلی نظري، افغانستان خو افغانستان دی، پر پاکستان کې پر پنجابیانو کې ما لیدلی دي ځینې پښتو نومونه، مثلا پلوشه. ما پنجابي لیدلی دي پلوشه نمیشي. دغه د پاکستان قاضي قزات، د اوسنۍ قاضي قزات د پنجابي دی، خو یو لوري پلوشه نمیشي. زه فکر کوم چې قانون ښکلی نو نور کلتورونه او کلچرونه هم در سره مانی.
بالکل، ما د پاکستان د تیر جمهور رئیس ما چې د بیوګرافي یا یو کتاب په پارسی چې ترجمه شوی دی، په دری ژبه لوستل دی،
په پښتو ترجمه شوی دی، مشرف
او د مشرف په کې د یو لور نوم پښتو زما په یادیږي. ما ډېر نومونه په دې کې داسې اخیستي دي چې مثلا زه په انګلستان کې یو بانک ته تللی یم، خپل عادي کار مې خلاصاوه، نجلۍ څه مې پوښتنه کړې ده چې څه نوم یې دی، یا دلته نوم زړیږي، نوم یې سم دم پښتو نوم دی. پوښتنه مې کړې ده په خپله معنا نه پوهېږي، وایي زه د هندوستان یم، اما دقیقا پښتو نوم دی. او دا دې معنا لري چې د جلا کېدو در مخه دا خلک د پښتني سیمو څخه و ان تتللي دي. بیا په نسلونو نسلونو کې ژبه یې کړې ده، دې په معنا نه پوهېږي.
ښاغلی نظري، دا کتاب خو پر هل ډېر نمونه لري، لیکن دا داسې لړۍ ده چې تمامېدونکي هم نه ښکاري. څنګه آیا نت لري چې دا کتاب بیا هم پسې غني کوي، بډای کوي؟
ما اوس دستي 350 نمونه نور د کړې دي، نور لیکلې دي، چون کتاب اوس خلاصه وي دي. زه غواړم چې البته د ځینو دوستانو په مرسته ژبه هم نو کې تر پخوا سمه کم، او دلته د هر نامه سره ځینې مثالونه هم راغلي دي، خصوصا په دری او په پښتو شعر کې. که پر دغه شعرو ځینې نور شعرونه ور اضافه سي چې هغه نوم پښکې کې راغلی وي، نو په دې لحاظ دا کتاب هر وخت د انګریزي په اصطلاح اپډیټ غواړي. او زه به تر څو چې ژوندیم په منظمه توګه به دا اپډیټ کم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دوه حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی لولي.
د ژوند مشکلات. استاد د اوبو ډکه پیاله را اوچته کړه، په لاس کې نیولې یې وساتله. شاګردانو ته یې وویل دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل زه هم نه پوهېږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کوم پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به را پېښ شي؟ ټولو ورته وویل هیڅ نه. استاد بل پختنه وکړه، کمی یو ساعت پلاس کې وی صبر پیښی؟ شاګردانو جواب ورکړ پلاس به دی درد شي. استاد بیا هم پختنه وکړه کتر ما خامه می پلاس کې وی صبر پیښی؟ شاگردانو په خنده ورته ویل استاد لاس به دی شلوی، د کور په ځای به روغتون ته روانې. استاد ویل د ژوند مشکلات هم دغه څه در واخلی، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که په ذهن کې ډیره موده وګرځوئ دردوي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي لپخو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. برکت دلاره په غاړه د ناست سوداګر مخې ته په ایخي تختې باندې لیکلی و زړوند یم لما سره مرسته وکړی. یو ځوان چې غرمه مهال هوري تیریده د تختې څنګ ته ایخي خولې ته وکتل، پام شول چې لا نبینا سره چا مرسته نه ده کړې. ځوان د تختې په شا بل څه ولیکل، همدا شاتنۍ خوایې را مخې ته کړه او لاړ. مازیګر چې ځوان بیا هوري تیریده د نبینا مخې ته په یخې خولۍ کې ډېرې پیسې ولیدې. نبینا له آوازه وپېژند او پوښتنه یې ورنه وکړه، تا په تختې باندې څه لیکلي دي چې معجزه وشوه او هر څوک پیسې راکوي؟ ځوان ورته وویل ما لیکلي دي چې پسرلی دی خو زه یې نه وینم. نبینا لا د دې جملې په باره کې فکر کاوه چې ځوان زیاته کړه، په ژوند کې هر برکت په تغییر کې دی، که هر وخت پوش بچی روزگار دی په ټپه ولاړ دی لاره بدله کړه، یو څه بدلون یا تغییر راوله چاره به خامخاسه میشي.
بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تیرونی د چینی حکیم کنفوسیوس د ژوند او زمانه په باره کې خبري واورېدې. د راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د کنفوسیوس د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
اوس به راشو د کنفوسیوس فکری نظام ته. د کنفوسیوس فکری نظام څو اساسات لري. یو دا چې د چین هغه پخوانی مذهبی اساسات چې مخکې له دې نه چې دا ګډوډي او دا تفرقه رامنځته شي د امپراتوریو د وختونو، د غوړ چې هغه بیرته احیا کی، او د دې د احیا لپاره د په زړو متنونو باندې تکیه کوي. مګر زړه متنونه داسې شیان دي چې په هغه وخت کې تثبیت شوي نه دي، لیکل شوي نه دي، شاید په آرشیفونو کې د یاداشونو په بڼه چا سره موجود وي، سینه په سینه ګرځي نو کنفیسیوس دغه متنونه راټولوي او دا له سره تعبیروي او په خپل نظر یې تعبیروي. یعنې هغه څه چې دی یې د زاړه مذهب احیا بولي، په حقیقت کې یوه نوې لار ده چې دی ورته وده ورکوي. مګر دی هېڅکله ځان د یو مذهب بنسټګر نه بلي. د زړو متنونو په زده کړه باندې او د زړو متنونو په تعویل باندې ډېر زیات تاکید کوي او خپله ټوله فلسفه په همدغه باندې سره جوړوي. او هغه اساس چې دی د تعلیم دپاره ږدي 2500 کاله مخکې د شلمې پېړۍ د دویمې لسیزې پورې چې په چین کې امپراتوري له منځه ځي او جمهوریت رامنځته کیږي، تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب په همدغو اساساتو ولاړ دی.
یعنی تر 1911 کال پورې په چین کې جمهوریت راځي،
تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب، د چین د امتحانونو نصاب همدغه د کنفیسیوس هغه د تعلیماتو مجموعه دي چې کله 1300 کله 1200 کله 1300 داسې کتابونه پکې شاملېږي. نه یې د کنفیسیوس د وخت اثر دی یا د کنفیسیوس خپل اثر دی. البته کنفیسیوس په خپله څه نه دي لیکلي، د ده یاداشتونه، د ده خبرې، د ده شاګردانو راټول کړي دي او په د زمانې په اوږدو کې انسجام موندلی دی، خو په ده پورې تړلی ګڼل کېږي چې په دې کې څلور کتابونه دي او 15 اصول یا قانونونه دي چې هغې ته 15 کلاسیک وایي. دغه څلور کتابونه، لومړی کتاب یې لویه زده کړه ده. لویه زده کړه په حقیقت کې یو څو لنډې مقولې دي د کنفیسیوس او په هغې باندې بیا د ده شاګردانو ډېر اوږده تفاصیل لیکلي دي. دویمه برخه یې ثابت محور یا ثابت چورلیز یا ثابت منځ دی، ځکه چې د کنفیسیوس په عقیده هره ټولنیزه فلسفه باید د انسان په محور باندې جوړوي. طبیعت او د انسان ترمنځ باید همغږي موجوده وي او د دغې همغږۍ د ایجاد دپاره یو ثابت محور ته ضرورت دی. د ده خبرې او مرکې دي او بیا ورپسې د ده د یو شاګرد یا د ده د لمسی شاګرد په حقیقت کې، ځکه چې په 1300 کې دی پیدا شوی دی او په 1290 کې مړ شوی دی، د منسی یا په لاتینی استرا د منسیوس اثر دی چې د منسیوس په نامه یادېږي یا د منسی په نامه یادېږي. دا هغه څلور عمده کتابونه دي. بیا د دې تر څنګه 15 کلاسیک چې ورته وایي د شعرونو یا د سندرو کتاب دی
چې مخکې تاسو د قوانینو په نامه یاد کړل،
دا د قوانینو په نامه وو چې په هغې کې د شپږمې او پنځمې میلاد مخکې پیړۍ 315 شعرونه، چې یو پکې ولسي شعرونه دي، یو درباري شعرونه دي او یو د ټول منلي شعرونه دي، دا راټول شوي دي، کنفیسیوس په خپله راټول کړي دي. ویل کېږي چې د 3000 شعرونو ترمنځ دغه 300 شعرونه انتخاب کړي دي او په دې کې ټول موضوعات شته. بل یې د تاریخ یو بنسټ یا قانون دی. دریم یې د بدلونونو قانون دی چې هم ټولنیز بدلونونه په نظر کې نیسي او هم د انسان داخلي بدلونونه. څلورم یې د رسومو یا د مناسکو کتاب دی او پنځم یې د پسرلی او د منو تاریخ دی، یعنی د هغه وخت چې د پسرلی او د منو امپراتوري وه د هغه وخت تاریخي کیسې دي چې دا ثبت شوي دي. د کنفیسیوس د فلسفي اساس موږ ویل چې د مرکزیت په انسان باندې دی او د مشرانو او د پخوانیو درناوی یو اساسي ټکی پکې ګڼل کېږي. په کورنۍ کې باید چې د مور او پلار اطاعت وشي، په ټولنه کې باید چې د پاچا یا د خان یا د مشر اطاعت وشي. مګر په عین زمان کې انسان مکلف دی چې که مور او پلار په کور کې یوه ناسمه کړنه ترسره کوي، په ډېر درناوي ورته یاده کړي چې دا کار د کولو نه دی او سمه لارې دا ده. او که چیرې په ټولنه کې پاچا یا مشر هم کومه اشتباه کوي، باید چې سړی د اطاعت سره سره ورشي او هغه د مذهب په شکل باندې د کنفیسیوس تعلیمات ډېر وروسته تنظیم شوي دي. او د دې
ډېر وروسته نه منظور دا ده چې د ده په ژوند کې نه،
د ده په ژوند کې نه دي تنظیم شوي. او د دې مذهب د ایجاد علت هم دا و چې په دغه وخت کې مختلف مذاهب رامنځته شوي دي. بودیزم په هند کې ډېره پراخه وده کړې او چین هم تر ډېره حده تاثیر لاندې نیولی دی. د نیکونو د ارواو پالل چې وخت کې د مرکزیت خواته رجحان ورکاو بیخی تیتو پرک شو و هرچا خپل خدایان لرل د بلچا پغم کې نو د بلچا سره یې ګډ منافع نه درلودل، ګډ هویت ورسره نشو پیدا کولی. نور هم د فلسفي او اجتماعي نظریات هر ډول نظریات رامنځته شول، د بیل بیل فرهنګونه را سره یو ځای شول، نو هغه اصالت د منځه ته او دغه اصالت د بیرته احیا دپاره د کنفیسیوس نظریات د کتابونو په شکل ولیکل شول او د دې نه یو رسمي دولتي مذهب جوړ شو. چې ومو ویل چې د شلمې پیړۍ تر پایله پورې دا د چین رسمي مذهبي فلسفه وه.
استاد منلی چې د یو مذهب مشري په چین کې لکه کنفیسیوس، نو موږ خو باید د هغه نظیر وبولو د مفهوم له نظره د پیغمبر، خو داسې ښکاري چې د چین په حوزه کې یا د هند په حوزه کې بیا دغه مفهوم چې زموږ په ساحه کې موجود دی، زموږ په فرهنګي قلمرو کې موجود دی، د پیغمبر کوم مفهوم هغه بیا په یغو صدق نه کوي، یعنی تشبیه کولی سي ورسره، خو بنیادی فرق لکه چې پکې ډیر دی.
بنیادی فرق دا دی چې زموږ په حوزو کې پیغمبر هغه څوک دی چې خپل ځان د یوې پورتنۍ ارادې مظهر بولي او د پورتنۍ ارادې له مخې خلکو ته سمه لارښوونه کوي. کنفیسیوس په خپله دا ادعا هیڅکله نه ده کړې، ځان یې د لوی ارادې مظهر نه دی بللی، که څه هم خلک دې ته رابلي چې د یو واحد اصل یا د یو واحد ذات پالنه وکړي، د هغه پرستش وکړي او د ډیرو زیاتو خورو ورو خدایانو نه تیر شي، ځکه چې دغه ډیر زیات خدایان چې د طبیعت هرې پیښې ته یو خدای منصوبه یو رب نه منصوبه یي، دا د ده په نظر په حقیقت کې هماغه د یو واحد ذات بیلې بیلې جلوې دي. نو د دې په ځای چې په جلوو باندې مشغول شو، کېدای شي د واحد ذات خواته لاړ شو. نو دی په فلسفي لاره باندې هغه څه ته رسېدلی دی چې زموږ د حوزې پیغمبران د وحیې د لارې ورته رسېدلي دي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه فرق باید بیا هم وساتو چې دلته د یو بشري فکر مرکزیت د یو الهي تعلیم په نسبت باندې ډیر قوي دی.
یعنی کنفیسیوس باید د یو حکیم او فیلسوف په سترګه وګورو،
د یو فیلسوف په سترګه باید ورته وګورو، د یو ستر لارښود او د فکر د بنسټګر په سترګه باید ورته وګورو.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په بله غنا کې د کنفیسیوس او د هغه د افکارو په باره کې نور معلومات اوریدای شئ. اوس اجازه غواړو، پیسې توسئ.